امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتنی می بجی دی چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په ماموریت کې یو لوی بدلون راغلی خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو وایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز پرون د ترکیې د استانبول په ښار کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون کوونکو د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فیصله غندلې ده. چین د شمالي کوریا سره د مخکنیو شرایطو پرته د مذاکراتو د پیل لپاره د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د پیشنهاد درکلی کړی دی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی میستورا د روسیې نه غوښتي دي چې سوریه په دې قانع کړي چې د وکلن داخلي جنگ د ختمولو لپاره سولې ته سخت ضرورت لري او دا د اوس پوره خبرونه واوري. پرون د ترکیې د استانبول په ښار کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون کوونکو د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فیصله سخت غندلې ده او همي هغه یو غیر قانوني کار بللې ده. د غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په منځني ختیځ کې نارامۍ زور اخیستې او هم د جمهور رئیس ټرمپ په دغه فیصله اعتراضونه دوام لري. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په عاجل ډول د اسلامي ملکونو د مشرانو د دغه عالي غونډې د جوړولو غوښتنه کړې وه. د جمهور رئیس ټرمپ په دغه فیصله د ټولنې سخت اعتراضونه د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس کړی وو. هغه پرون د دغه مشرانو ته وویل چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندل دغه په خبره یو جنایت دی. هغه دا هم ویلي دي چې فلسطینیان به اوس د سولې په جریان کې د امریکا منځګړتوب قبول نه کړي. چین د شمالي کوریا د مخسره د مخکنیو شرایطو پرته د مذاکراتو د پیل کېدلو لپاره د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پیشنهاد درکلی کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن دغه پیشنهاد په داسې وخت کړی چې هلته د کوریا په ټاپو کې تشنج په زیاتېدو دی او هم د جنوبي کوریا جمهور رئیس په یو څلور ورځني سفر چین ته تللی دی. پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی میستورا د روسیې نه وغوښتل چې د سوریې حکومت په دې قانع کړي چې هغوی په خپل ملک کې د وکلن داخلي جنگ د ختمولو لپاره سولې ته سخت ضرورت لري. ښاغلی ډی میستورا د سویډن د وی ټلویزیون شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي چې د سوریې د تجزیه کولو د مخنیوي په غرض باید ډیر زر په هغه ملک کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب سوله ټینګه شي. ښاغلی ډی میستورا د دې پوښتنې په جواب کې چې روسیه په دې باسه کولای شي ویلی دی چې روسیا کولای شي چې سوریا په دې قانع کړي چې نور د وخت یې کول نه دی پکار او باید په سوریا کې سوله او ثبات ټینګ شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د امریکا په یو جنوبي ایالت الاباما کې د مشرانو په جرګې کې د وی چوکۍ د ګټلو په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید ډګ جونز خپل سیاسي رقیب د جمهوري ګوند کاندید ریمور ته ماتې ورکړې ده او دا په دې تیرو 15 کلونو کې اول ځل دی چې د الاباما په ایالت کې چې خلک زیاتره جمهور غوښتونکي او محافظه کاران دي یو ډیموکرات کاندید بریا ترلاسه کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند کاندید ښاغلی جونز ته په انتخاباتو کې د بری له کبله مبارکي ویلې مګر دای هم ویلي دي چې دا په دې پوهېده چې په دغو انتخاباتو کې به د جمهوري ګوند کاندید ریمور بریا ترلاسه نه کړي. د رومانیې د وروستي پاچا میخائیل تابوت پرون په بخارس کې شاهي ماڼۍ ته راوړل شوی دی. د رومانیې پاچا چې دوه ځلې په رومانیې کې پاچا شوی وو د 1920 کال کې کمونستان دې ته مجبور کړ چې استعفا وکړي. هغه د ډسمبر د 15 د شپږ نوي کلونو په عمر په سویزرلند کې مړ شوی. د رومانیې جمهور رئیس د هغه په تابوت د ګلونو ګېډۍ کې ښودلي او د هغه ملک صدر اعظم او د کابینې نور غړو د یاداش په کتابچه کې هغه ته خپل احترامات څرګند کړي دي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان وایي چې اقتصادي اصلاحات او اداري فساد ضد مبارزه د حکومت د مهم کارونو په سر کې راځي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د 203 تندر قلو اردو قومندان جنرال شور ګلوایي چې د تر قومندې لاندې ولایتونو کې افغان ځواکونه د خپل دشمن په وړاندې تاروزي حالت غوره کړی دی. په مکړی په دې اړه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د 203 تندر کولی اردو کمانډان جنرال شورګل امریکا غک آشنا رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د پکتیکا خوست غزنی میدان وردګ او لوګر ولایتونو په ذریعہ ولسوالیو کې چې د تر کمانډې لاندې ځواکونه یې د امنیت مسؤلیت لري د افغان ځواکونو وضعیت خو بلوي ویل چې اوس مهال افغان ځواکونه د خپل وسلوالو مخالفانو پر وړاندې تاروزي حالت غوره کړی دی.
د تمام زون ما فعلا خیر او خیریت شارها او ولسوالیها بروی همه.
جنرال شورګل ویل زمونږ ټول ځون کې اوس مهال خیر او خیریت دی. لوی لارې ولسوالۍ د ټولو وطنوالو پر مخ پرانیستي دي. همدا شان د نجونو او هلکانو خوځي پرانیستي او کوم امنیتي ګواښ پیلا نشته دی. د 203 تندر کولی اردو کمانډان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنوب ختیځ سرحد په اوږدو کې د امنیتي ستونزو په اړه ویل چې د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ د خوست څخه نیولې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو په سرحدي سیمو کې وضعیت ښه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري شته دی.
در سرحداتی که مربوط ولایت پکتیا پکتیکا و
جنرال شور گلویل د پکتیا پکتیکا و خوست په اوږدو کې چې کومې سرحدي سیمې پرتې دي فعلا کوم تحرکات نشته دی. موږ د خپل ګاونډي سره ښه همغږي لرو او په سرحد کې داسې کوم حرکت چې ګاونډي او یا هم دښمن پکې برخه ولري فعلا نشته دی. د افغانستان په جنوب ختیځو او یو شمېر مرکزي ولایتونو کې د افغان ځواکونو دغه قومندان ویل چې د ده تر کنټرول لاندې سیمو کې د پاکستان سره په سرحد کې افغان سرحدي ځواکونه په پوره هماهنګۍ کار کوي. خو د تندر کولی اردو دغه قومندان ویل چې لا هم د پاکستان څخه بهرني جنګیالي افغانستان ته راځي. هغه لس ورځې وړاندې د لوګر په ولایت کې د لسو چیچنیانو د نیولو یادونه وکړه. وویل چې دا بهرني جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو له پاکستان څخه لوګر ته د تخریبي کارونو دپاره ورغلي وو.
اینا از مرز پاکستان و از خارج کشور ما به داخل.
جنرال شورګل ویل دا د پاکستان له سرحد څخه او زموږ له هیواد څخه له بهر هیواد ته راغلي وو او له لوګر د خروار او غزنی په لوري په حرکت کې وو. د ازري پولیسوالۍ کې زموږ ځواکونو کمین نیولی وو او زموږ د څلورمې لیوا په کمین کې برابر شوي وو او د شپې په 12 بجو باندې موږ هغوی ونیول او د یو قضایي ارګانونو ته مو سپارل. د تندر کولی اردو قومندان ویل چې دغو بهرنیو وسلوالو سره درنې او سپکې وسلې او یو پیکاپ موټر هم وو. جنرال شورګل هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندي یو چیچنی له افغان ځواکونو سره له نښتې وروسته په تیښته هم بریالی شوی دی. د تندر کولی اردو قومندان د پکتیا ولایت د جانیخیلو د ولسوالۍ د امنیت په اړه ویل چې اوس په دغه ولسوالۍ کې د نورو سیمو سربیره د غیر په سوکو کې هم افغان سرتیري دیره شوي چې ورسره دغه ولسوالۍ امنیت هم ډېر ټینګ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په د وروستیو څو اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په ماموریت کې یو لوی بدلون راغلی دی. امریکایي پوځیان وایي چې د هلمند په ولایت کې د نشه یي توکو 25 غیر قانوني کارخانې ویجاړې کړې. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت یو جګپوړي مقام جنرال لینس بنچ وایي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو کار یو تازه جګړه ده. نور جزئیات پر رپورٹ کې واوري.
د هوایی ځواکونو جنرال لانس بنچ د کابل څخه د ټلویزیونی کانفرنس لاره خبریالانو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د طالبانو د عایداتو د لمنځه وړلو لپاره له هوایی ځواکونو څخه کار اخیستل کیږي.
With the air interdiction campaign
پدې هوایی عملیاتو کې موږ وکولای شو چې د طالبانو د ملاتړ مرکزونه لمنځه یوسو. مخکې موږ یوازې هغه مهال دفاعي عملیات کول چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به د دښمن تر برید لاندې راتلل. اوس موږ کولای شو چې د هغوی د وسلو مرکزونه د عاید منابع او هغه ټول ځایونه په نښه کړو چې هغوی پکې خوندي دي.
ښاغلی بنچ زیاته کړه چې متحده ایالات، افغانستان او نړیوال متحدین یې ټول پر داسې لارو چارو غور کوي چې د طالبانو مالي منابع د وسلوالو د جلب او جذب وړتیا او د وسلو د موندلو لارې له منځه یوسي.
What we do inside Afghanistan is
موږ په افغانستان کې د ننه په هر ځای کې چې د افغانستان دښمنان پیدا کړو د دې اختیار راکړل شوی دی چې هغوی په نښه کړو. پخوا موږ یوازې د دفاع ماموریت درلود او یا به افغانستان ځواکونو سره یو ځای وو. اوس موږ د افرادو نه بلکې د شبکې د له منځه وړلو اختیارات لرو.
د هوایي ځواکونو جنرال لانس بنچ وایي د افغانستان ماموریت یو نوي او برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخل شوی دی. ښاغلی بنچویل ځواکونو ته نوي اختیارات ورکړل شوي دي چې کولای شي د طالبانو حمایوي مرکزونه له منځه یوسي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان ستراتیژي له ډېر غور او فکر وروسته جوړه شوې ده او ټولو اړخونو ته راتلونکی واضح ده.
د
افغانستان حکومت باید په دې پوه شي چې اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او داسې حالات رامنځته کړي چې ټول قومونه په حکومت کې برخه ولري. د طالبانو په شمول هر کله چې هغوی د تروریزم او جګړې څخه لاس واخیست ټول باید په یو مشروع حکومت کې برخه ولري.
ریکس ټیلرسن د پاکستان په اړه ویل چې سپینې خبرې ورسره کړې دي او پاکستان ته یې په زغرده ویلي دي چې په هغه هیواد کې ترهګر اوسیږي چې باید له منځه یوړل شي.
موږ تیار یو چې په هغه هیواد کې د تروریزم د ختمولو لپاره کار ورسره وکړو، خو پاکستان باید لومړی د حقانی شبکې او نور سره اړیکې ختم کړي.
ښاغلی ټیلرسن وویل یو ځل بیا یې پاکستاني چارواکو ته وویل چې که د ترهګرو غم ونه خوري کېدای شي داسې وخت راشي چې ترهګر به د کابل پر ځای اسلام آباد هدف وګرځوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي چې په سیاسي احزابو کې د ښځو کمه ونډه د دوی سیاسي فعالیتونه کم کړي دي. دغه بنسټ وایي دا مهال له دوه شپېته سیاسي حزبونو څخه یوازې یوه ښځه د رهبرۍ په کچه کار کوي. نور تفصیل د خبریالې لیمینیازي په رپورټ کې.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د ښځو د سیاسي حقوقو غوښتنې ډله وایي چې په سیاسي ګوندونو کې د ښځو ګډون ډیر کم دی او له همدې امله دا ګوندونه د پام وړ فعالیتونه نه لري. د دغه بنسټ د ښځو د سیاسي حقوقو غوښتنې د ډلې مشرې مریم اروین بارګزی چې د چهارشنبه په ورځ د ښځو او سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې خبرې کولې وویل دا مهال په افغانستان کې له دوه شپېته ګوندونو څخه د یو ګوند مشري ښځه کوي. هغې د ګوندونو په قانون کې د تعدیل پر راوستلو ټینګار وکړ او ویل چې په دغو ګوندونو کې د ښځو حقونو زیات وړیا شي.
در ماده نهم قانون احزاب سیاسی آمده است. تا احزاب سیاسی هین ثبت حداقل 10,000 نفر
دوای د سیاسی احزاب په نهمه ماده کې راغلی چې هر ګوند باید د ثبت وخت کې لږ زرغړی ولري. د خوځو د سیاسي حقوق تنه ډل وړاندې کوي چې خوځو تدری برابر ونده پکې ورکړل شي. همدارنګه په 12 ماده کې د سیاسي ګوندونو د حقونو په اړه ویل شوی دی. نو فیفا د دغه ماده د شپږمې فقره پر اساس چې په ټاکنو کې د ګوند لخوا د کاندیدانو معرفي کولو ته اشاره کوي وړاندې کوي چې په هر ډول ټاکنو کې د خوځو سره یو جنسیتی برابر والی ته پام وکړي. په دغه غونډه کې اجرایی رئیس عبدالله ویل د ملي وحدت حکومت په ګډون په 13 کلونو کې د ګوندونو لپاره کوم کار نه دی شوی او زیاتوي چې د ټاکنو په قانون کې سیاسي احزابو ته 1% ونډې نه ورکول د یو ښه فرصت له لاسه ورکول دي. عبدالله زیاته کړه دا مهال افغان ښځې په هر حالت او هر ځای کې خپل حضور ثابت کړی او هیڅوک او هیڅ حرکت نشي کولی په نظام کې د هغوی د سیاسي ګډون مخه ونیسي.
امروز زنها به مو قوتی کې دارن
خزې چې نن کوم ځواکمنتیا لري کولی شي خپل نفوذ اعمال کړي. نو کوم ګوندونه چې په دې برخه کې په خپلو لومړنیو ګامونو کې کمبود لري وروسته نشي کولی چې خپل کارونه سم ترسره کړي.
د عدلیې وزارت د شمیرو له مخې دا مهال له 268 ګوندونه سب دي چې یوازې عادله بهرام د جمهوري غوښتونکو د ګوند سرپرسته ده. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون په موخه افغانو ښځو ته د تابعیت تذکیرو په اخیستلو ټینګار وکړ. د ښځو چارو وزارت تخنیکي مرستیال سپوږمۍ وردګ وویل دغه وزارت په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د تابعیت تذکیرو لپاره کمپاینونه او عامه پوهاوی پیل کړی دی.
ځینې سیمو کې ښځو پخپله دغه ستونزه د موږ سره شریکه کړې ده چې یو نارینه دوه او درې غیر قانوني تذکرې لري مګر موږ یوه تذکره نه لرو. یوه تذکره چې موږ استفاده ترې وکړو او په انتخاباتو کې ګډون وکړو. نو موږ دغو کار ته عملي اقدامات کړي، انشاءالله پوڑان کې به دغه مرکزونه د ښځو چارو ریاستو وزارت کې واسي.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د نوې طرحې پر بنسټ چې رای ورکوونکي به د هویت د تذکرې په اساس په ټاکنو کې ګډون کوي. خو د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر په خپل وروستي تحقیق کې ویلي چې 3.5% افغان ښځې د تابعیت تذکرې نه لري. دغه دفتر ویلي و په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو د ګډون او کاندیداتورۍ لپاره باید هڅې وشي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغانستان ممکن یو له هغو هیوادونو څخه وي چې له پلازمېنې څخه نیولې تر لویو او کوچنیو ښارونو کې یې کوڅۍ سپي لري. حکومت د دغو سپیو د لمنځه وړلو لپاره څه ناڅه کوششونه کړي دي، خو خلک اوس هم د دغو سپیو له شتون څخه شکایت کوي. نور تفصیل زموږ د همکار هدایت الله نوري په رپورټ کې واوري.
د نوزاد په نوم د کلینیک کې چې لس کاله وړاندې په کابل ښار کې د حیواناتو د ساتنې په هدف خپل فعالیتونه پیل کړي، پکې کورني حیوانات لکه سپی، پشاکې او نور هغه کوڅه ډبې سپی چې په سړکونو ماشومان داړي دلته یې درملنه کیږي. د دې کلینیک له 5 کارکوونکو دوه میرمنې دي. د کلینیک مشره نجوا نادری وایي چې په سلګونو حیوانات ساتنه او تداوی کوي.
زموږ نوزاد چې دی شلټر هم دی کلینیک هم دی. نو په کلینیک کې مشتریان راځي خپل حیوانان راوړي تداوی لپاره. کمپونه دی چې حیوانان ډېر لري په کمپ کې، د هغه ټی ان وی آر به مشکو. فعلاً په کلینیک کې تقریبا یو شل دانې بستر مریضان لرو، که پشیان هم شته او سپیان هم شته. نو مختلف مریضان دی، سترګې خراب دی نه راغلی دی چې آی نوکلیشن وسی، یا راغلی دی که یوازې یو سپی نوټر وسی یا واکسینیشنز وسی. بیا په شلټر کې موږ تقریبا یو سو څلویښت دانې سپیان لرو، که دغه ساتو موږ د کوڅه سو ټول کړی دی او وسې ساتو. واړو چې کور پیدا کړو دی ته په امریکا کې یا په یورپ کې یا دلته په افغانستان کې.
د نوزاد په نوم دغه مرکز کې په لسګونه سپیان، پیشکې، خره، آسان پکې ساتل کیږي. د دغه مرکز ډاکټران وایي کوم حیوانات چې وایروسي ناروغي ولري یو اونۍ په دغه کلینیک کې تر جدي پاملرنې لاندې وي، او کله چې وضعیت ښه شو نو رخصت کیږي.
د قسمت واکسینیشن د علیه ریبیس ما
ریویس یا د لیونی سپی واکسین موږ سپیانو ته وړیا ورکوو، ځکه چې دا وایروس یو خطرناک ناروغي ده. له همدې امله دا واکسین وړیا سپیانو ته تطبیق کوو چې خلک تشویق شي او خپل سپیان واکسین لپاره راولي.
ملالۍ هیکل د نوزاد د حیواناتو صحي کلینیک وترنر ډاکټر وایي چې دغه سپی 3 کاله وړاندې موټر وهلی و چې د خلکو په مرسته دلته د درملنې لپاره راوستل شوی و.
نام ایساک مونتی است که تقریبا 3 سال پیش د یکی از سره
دغه سپینو مونتی دی 3 کاله پخوا موټر وهلی و، ملای ماته و، دلته درملنه وشوه. له کابل خاریانو غواړم کله چې ناروغ یا ټپي حیوانات ویني موږ سره دې په اړیکه کې شي ترڅو موږ درملنه وکړو.
لا هم په سلګونه حیوانات کابل ښار کې پر واټونو او کوڅو کې ګرځي چې له مخې کابل ښاریان شکایت کوي. خو بیا بل خوا د دغه مرکز مسؤلین وایي چې د ناروغو حیواناتو په راوستلو کې له دوی سره مرسته وکړي تر څو ښه تداوی په دغه مرکز کې وشي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا هم زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ چې وایي د کندوز په دولتي ادارو کې د فساد له زیاتوالي خلک شکایت کوي.
د قندوز خلک وایي له تیرو 2 کالو را په دې خوا چې په دغه ولایت کې جګړې زیاتې شوي، ورسره په دولتي ادارو کې فساد او د رشوت اخیستل هم زیات شوي دي. دوی وایي چې هر ډول غیر قانوني کار د پیسو په زور اجرا کیږي، او د قندوز د ښار دننه ځینې دولتي ځمکې په یوه او بل نامه باندې د ځینو مسؤلینو سره په شراکت خرڅیږي چې د ښځو لپاره د باغ ځانګړی شوی ځای مثال دی چې د مدني فعالانو لخوا بیرته راوګرځول شو. د قندوز د ځوانانو عامر عبدالغفور هوتک وایي چې فساد، رشوت اخیستل او نور غیر قانوني کارونه اوج ته رسیدلي دي او ادارې تر دې ډېرې نشي فاسدې کېدای لکه قندوز کې چې فاسدې شوې دي. نوموړی په دولتي ادارو کې د فساد په اړه داسې وایي:
هر هغه سړی چې فساد ویني هغه مجبور ده چې یا یې برملا کړي یا یې حداقل شکل د اشکال خلکو ته ورسوي. یا به طور مثال ووایم چې د پلانکي قرارداد کې پلانکي شرایط ریاست کې دومره هزینه رشوت وغوښتو، مثلا 15 میلیون افغانۍ راغلل دي او تقسیم مترکه شوې، عدا چې 10% مصرف نه شولې او نورې ټولې لاړلې عاطل او باطل په شخصي مسایلو باندې مصرف شوې. تا د دولت هر مامور چې غلا کوي په حقیقت کې انفرادي شکل کې دای کولای شي جواب ورکړي، مګر لکه او بدنامي تور ټکی په دولت لګیږي. کمن مګر خدای شاید ده په کې نه کې په نږدېواله کې مې موضوع نږدې کړل چې حداقل پوسی سبا یو دوه دنې غټ رټ کار وشي، ټول کندوز پې خفه کېږي، ټول کندوز پې ځورېږي. ډېر زر جلې ځکه تاریخ مدابر د کرزي په وخت کې پوره امر ورکړی ده، اوس غواړي دي د $3 لک په مقابل کې هماغه امر تطبیق کړي. حال دا چې یو هفته مخکې مخه ورته ونیول دې لپاره چې معامله جوړه کړي. په فیسبوک خو نه کېږي، دا فیسبوک یوازې چې خلکو ډېر زر جلې ځکه که په دې کار کېدی او دغه مخه تاویدی بل فساد نه کېدی زه آماده وم، مګر هره ورځ فساد کېږي. په څلورم ورځ مونږ ورته چې فساد نه کو سبا 1000 افغانۍ دې هغه نه واغېستلې دې رئیس ترانسپورټر ته راولېږلې والا تصور دې ملوانه راغلي مونږ غوې لپاره واغېستې. نو تا خو ما سره بیا تعهد
خو لوړ پوړي چارواکي بیا په دې ټینګار کوي چې کله چا رشوت غوښتل کېږي دوی باید ولایت ته معلومات ورکړي او د فساد مخه ونیسي. هغه څوک چې کار یې په دولتي ادارو کې بند وي وایي چې که څوک چارواکو ته په یوه اداره کې د فساد خبر ورکړي د دې پر ځای چې کار یې خلاص شي او د فساد مخه ونیول شي بیا په سوچن د زیاتو پیسو هم خپل کار نشي خلاصولی. د قندوز یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر وهاج په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت اخیستو په اړه داسې وایي:
د فساد لمنځوړل لپاره مؤثر لار دا ده چې باید مونږ د خپل د اداراتو نه هغه د ټیټو اداراتو نه د لوړو اداراتو په باید شروع کړو. فساد د ټولنې هغه د ملا تیر ماتي، فساد ټولنه لمنځه وړي، بے تمادی، بے عدالتی، فساد، فحشا، همداراز ډېر نور مسائل لمنځه کوي. فساد چیرته ټول خلک نریوي فساد، فساد همدغه ادارات کوي او همدغه ادارات بیرته فساد غندي. خو بعد د غندل نشو د مبارزه نشو فساد پر وړاندې باندې دغه د فساد کلمه نور خلکو ترمنځ بیخي بے اهمیت شوې ده. په هر تالار او په هر ځای او په هر منطقه کې جوړونه د فساد د مبارزې پر وړاندې باندې غونډې جوړې شوې دي. خو متاسفانه دغه کسان چې فساد غندي او دغه کسان چې د فساد لپاره مبارزه کوي دوی باید ټول سر منسجم شي. او
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالجمیل وایي چې په دولتي ادارو کې فساد یا رشوت ورکول او اخیستل عادي شوی دي. هغه ویل چې اوس خلک د رشوت ورکول لپاره واسطې کوي چې رشوت ترې واخیستل شي او کارونه ورته خلاص کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په بامیان ولایت کې چارواکي وایي که څه هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت سم نه دی، بیا هم سږکال په دې ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د محلي چارواکو په وینا سږکال د بامیان ولایت د لیدلو لپاره 100,000 سیلانیان راغلي چې دې ولایت ته 500 میلیارد افغانۍ ګټه رسېدلې. د درې خبرونې خبریال ظفر بامیانی رپورټ را لېږلی چې پښتو متنې تاسو تر اورو. د بامیان ولایت محلي چارواکي وایي چې سږ کال د دې ولایت عواید د نورو کلونو په پرتله د سیلانیانو د صنعت په ډګر کې لوړې سطحې ته رسېدلي. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ارقامو له مخې سږ کال د بامیان ولایت د داخلي سیلانیانو شمیر تر 350,000 څخه زیات شودل سوی او د بهرنیو سیلانیانو شمیر 600 ته رسیدلی چې د دې ولایت عواید 1515 ته رسیدلی. د بامیان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پوروایی:
ما تا حال محاسبه کردیم بیشتر از دو برابر امسال ما میزانی توریست ها را داشتیم که در بامیان آمدن نسبت به سالهای گذشته و اوایلی به دست آمده از درک ما امو در واقع
سش کال د بامیان په ولایت کې داخلي او بهرني سیلانیان د پخوا په پرتله دوه برابره زیات شوي چې له دې لارې 1515 میلیون افغانۍ دکانداران، هوټلداران، د لاسي صنایعو تولیدونکي او په خاص ډول عام خلک ګټه لاسته راوړي. د بامیان ولایت سلګونه بهرني او داخلي سیلانیان دلته لرغونو سیمو او طبيعي منظرو د لیدلو لپاره راځي.
بهرنی سیلانیان چې د لرغونو او طبیعي منظرو د لیدو لپاره راغلي د ایرلاین یو سیلانی اس میت وایي
And if you want to go to the top of the world, you should be here.
ما د نړۍ پنځو سو هیوادونو ته سفر کړی خو د بامیان ولایت تر ټولو په لیدلو ارزي او ډیر به ساری ولایت او ډیره جاذبه هم لري په دې ولایت کې پنځه اصري هوټلونه او لس رستورانونه د پیسادارو خلکو لخوا د سیلانانو لپاره جوړ شوي عباس انوري د یو رستوران مدیر دی او دا سوایي
وای تر وخت پای بود تر روزای رندی تر شد کې ما اگر 100 دانه اتاق در شب می داشتیم اینا پر می شد ولی نه مسافر اصلا
سش کال د سیلانانو او مسافرونو شمیر په دې ولایت کې دومره زیات و چې بلکې د کوټو د کمبود سره مخامخ و د بامیان ولایت د افغانستان په مرکز کې د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې امنیت پکې ښه دی
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ادایش د دلیل خوا اعلان شوی خلافت په عراق او سوریه کې ختم شوی دی نو د امریکایي مامورینو سره دا سوال دی چې داعش په خپل نوی پایتخت د امریکا کومې برخې ته انتقال کړي په دې اړه د امریکا د دفاع د وزارت څخه خبریالې کارلا بیب داسې رپورټ راکړی د امریکا د ملي امنیت د چارو د پاره په کانګریس کې موجود کمیسون مشر مایکل موکول وایي چې کچیری موږ د داعش آینده معلومول وغواړو نو هغه په افریقا کې هم دا اوس په جوړېدو ده د افریقا د داعش په نوم مرکز بدلیدونکی دی دا وخت چې څومره امریکایي عسكر په افغانستان کې پراته دي د هغې نیمایي څخه کم په افریقا پر نظام کې ماموریت لري خو دا چې هرڅه د تروریستانو فعالیتونه ورستر بلی زیاتیږي نو د 2009 څخه تر ننه د امریکایي قواو شمیر په افریقا کې په زیاتېدو دی چې د 3200 څخه 4500 ته رسیدلی دی د امریکا ډیپلومات جان کیمبل وایي دا وخت د افریقا خلک د امریکا د نظامی حضور په زیاتېدو ډېر زیات خوابدې دي او تشویش لري چې د پخوا څخه زیات د خطر امکانات زیات شوي دي جان کیمبل چې یو وخت په کینیا کې د امریکا سفیر و هغه وایي چې په افریقا کې د افراطیت د ختمولو لار په سیمه کې د اقتصادي ودې قوي کول او د کمزوره حکومتداري لري کول دي خو د دې کارونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سره همره بودیجه نسته څومره چې پکار ده شغلی کیمبل وایي چې د بشري لارو په ځای نظامی لارو څخه کار اخیستل د پوینا ګټه نه ورکوي په افریقا کې د امریکا نظامی قومندانۍ په سیمه کې د افریقایي عسکرو سره د اسلامي افراطیانو ضد کومک کوي په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ لوړ رتبه جنرال کولن لوپیز وایي چې هلته ځوانان تیار دي چې د اسلامي افراطیانو سره ملګری کیږي هغه وایي چې یو څوک په افریقا کې یو ځوان ته یو موټر سایکل واخلي د واده د پاره پیسې ورکوي نو هغه بیا هرڅه کول ته تیاریږي ځکه چې کورنۍ غریبه ده او د توپک اخستو نه پرته بل چاره نه لري
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل سي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ